په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساعته خبرونو په دې خبرنې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمې موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به ملیحا مرزاده وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټوله ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په بلوچستان او سند کې بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیر تر سلو اوختي. د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې په کاروایي کې سلور وسلوال وژل دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن لندن نه د منځني ختیځ دوره پیلوي. په بلوچستان کې د روانو ورختونو لکبله د مړو شمیر 15 شپېتو ته رسیدلی او تر 500 زیات کسان ورسخه ژوبل شوي هم دي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پرون په خپل رپورت کې ویلي چې د جولای له څلورمې د پیل شوو بارانونو لکبله تر 800 زیات کورونه نړېدلي هم دي. حکومت ویلي چې دوی د پشکال بارانونو له اغیزمنو سره د مرستو لړۍ روانه کړې ده خو ځایي کسان دا مرستې ناکافي بولي. د پشین یو اوسیدونکي محمد صالح پرون مشال ریډیو ته وویل بلخوا په سند کې د روانو اورښتونو له کبله 8 کسان مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پرون ناوخته ویلي چې تر ټولو زیات کسان په کراچۍ کې مړه شوي دي چې شمېر یې 26 ته رسېدلی. د سند حکومت وایي چې له کراچۍ څخه د اوبو د ایستلو په ګډون د صوبې په نورو برخو کې هم د وختو زیانونو د ازالې کار روان کړی دی. د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې سلور وسلوال وژل دي. سرکاري ریډیو نن خبر ورکړي چې پوز په دتخیلو کې د وسلوالو د موجودیت خلاف د کاروایي پر مهال دغه وسلوال وژل دي. د پوز په بیان کې ویل شوی چې دغه وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ وو. په بیان کې دانه دی ویل شوی چې وسلوالو د کومې ډلې سره تړاو لرلو. کومې وسلوالې ډلې هم د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د بلوچستان په زیارت سیمه کې بیګا وسلوالو یو پوځي افسر تختول دي. د لیویزو لخوا رسنو ته پاستول شوی ټکست پیغام کې ویل شوی چې تختول شوی افسر کرنل لیک نومیږي او د کورنۍ د غړو سره د سیل لپاره د بلوچستان زیارت سیمه ته ورغلی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د معلوماتو سره سم وسلوالو د زیارت په ورچوم سیمه کې ناکله غولې وو او د شناختی کارډونو د چک کول وروسته د افسر او د غیو شمیر ملګری او تختول. د تختول شوی پوځي افسر سره د کورنۍ خزي او ماشومان هم ملګری خو وسلوالو وی خیدی. تر دې دمه کومې وسلواله ډلې د پیښې ذمہواری نه منلې. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پسنجو په بیان کې د پیښې غندنه کړې ده او د پلټنو حکم یې ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان او سوات کې په دوو ټرافیکی حادثو کې 14 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د ډېر اسماعیل خان د ژغورنې ادارې چارواکو په حواله وایي چې د جولای په 14مه له درازین د سیمې سره نږدې د مسافرو بس د تیز رفتارې له وجې واوښتو چې پکې 3 کسان مړه او 11 ژوبل شول. هلته د سوات د ژغورنې چارو ادارې په وینا پرون په ګبین جبه کې د سیلانیانو ګاډي کندې ته پرېوتې چې پکې 14 کسان مړه شوي او 15 ژوبل شوي دي. د نیدرلند حکومت نن ویلي چې له افغانستان نه تښتیدلي 101 افغانان په یو الوتکه کې هغه هیواد ته رسیدلي دي. له پاکستان نه په دغه پرواز کې دا د افغان کډوالو وروسته ډله وه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د خپل خوندیتوب په تکل کې هیواد پریښې دي. په دغه ډله کې ډېری د ځمکې له لارې پاکستان ته ورسېدل چې د هالند سفارتکارانو او د مهاجرت نړیوال سازمان یې په رسېدو کې مرسته وکړه. پاکستاني چارواکو د سفر سم اسناد نه لرونکو افغانانو ته هیواد ته د داخلېدو اجازت ورکړو سو هغوی وروسته هالند ته لاړ شي. هالند ژمنه کړې چې د هغو افغانانو په ویستلو کې به کومک وکړي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یې د دوی د سفارتکارانو او پوځي اهلکارو سره مرسته کړې وه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د نن څخه منځني ختیځ ته سفر پیلوي. دا د ولسمشر چوکۍ ترلاسه کولو وروسته سیمې ته د نوموړي اولنی سفر دی. د سعودي عرب او اسرائیل مشرانو سره په لیدنه کې ایران د دغه سفر مهمه ایجنډا ده. په دې سفر کې به نوموړي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بحالولو په اړه د لویدیځو طاقتورو هیوادونو سره خبرې کوي. بایدن چې د تړون پر مهال د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو د اټومي تړون بحالول یې د صدارت لومړیتوب ګرځېدلی دی. په دوه ورځې په بیت المقدس کې د اسرائیلي مشرانو سره د خبرو لپاره ایسار وي او بیا به په مقبوضه غربي څنډه کې د فلسطین د ولسمشر محمود عباس سره ملاقات وکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا ملیه مرزاده باوردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پشکال بارانونو په بلوچستان کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. غیزمن خلک حکومت ته د مرستو غوښتنه کوي.
خاص قابل
د سوات په گبین جبه کې چې دا یو سیلانی سیمه ده، پرون بیا یو ګاډی ژورې کندې ته پرېوته دی چې په دغه پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي.
دغه یو ډیر غټ موړ دی او ګاډی ته بریک فیل شوی دی او دا تقریبا 1.5 فوټ لاندې په یو ندی کې پرېوتی دی او غټې غټې ګټې وې پکې.
او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو چارواکی وایي په هسپتالونو کې د ناروغانو د خپلوانو له لوري پر طبي عملې د تشدد د مخنیوي لپاره د قانون عملي کېدل پیل شوي.
اسپتالونو کې تشدد کېږي، خاص کر سرکاري اسپتالونو کې ډاکټرانو خلاف او بیا مریضانو چې کوم اټینډنس دي هغه سره ظلم زیاته وشي، نو دا ډېر ضروري وو.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. او د همولنې موضوع په بلوچستان کې د پشکال بارانونو روانې لړۍ 15 کسان وژلي او تر 50 زیاتې ژوبل کړي دي. د دې تر څنګ سلګونه کورونه نړېدلي چې خلک یې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کولو ته اړ شوي دي. حکومت وایي له غیزمنو سره یې مرستې پیل کړي خو ځایي کسان بیا دا مرستې کافي نه بولي. تفصیل زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې د وسی په شکل د باران لړۍ روانه ده چې لامل سیلابونه راغلي او په لویه کچه ځاني او مالی زیان اړولې دي. بیا په خاصه توګه د کوټ ورسته په ضلع پشین کې نه یوازې د 2 میرمنو او 4 ماشومان په ګډون شپږ کسان مړه، بلکې و باغاتو فصلو ته هم زیان اړولې دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې اغیزمنو خلکو وویل
دلته د کم زموږ د کور مسله څه ده؟ په دې کې خو دا د میټک د میرمنو او داسې و اته کور هغه بالکل ختم. دلته څه دی د کور مسله؟ دا داسې منډوان نشته، منډوانو کې اوبه میټ دی. موږ و ټکټر و بلډوزر ته احتیاط لرو او خاص کر بیا دا زموږ د کورو چې کم کورونه دي د اوسېدو قابل نه دي، د دې ټینټو زموږ ضرورت دی.
زما نوم محمد سلوی زه د منځکې دا شله موږ ته راځندې دا شله سو پر موږ وبره اوتلې دا کورونه منډوان ګرد ولاړو کښینه د بل په کورو کې پراته دي. موږ وروسته شی نه دی للی د سرکار سره څوک راغلی دا شپارس کمرې دي یو بیٹک دی ګرد ولاړ سرکار سره دغه غوښتنه ده چې زموږ یو بلم دی راووي پر موږ دی وګرځي دا موږ سړي تا کومک وکړي.
د توریشا سره تړاو لرونکي یو کروندګر زیاتوي
ملک صحیح ترین موږ په وطن کې خاص کر توریشا ملکیا او رمید آباد شاوخوا کلی موږ ذمہ داری دا چیم چونکی بالکل د هر څه کم صورتحال دی هغه د پخلاو کانګور دی کیچانی دی که ټماټر دی که بینډی دی که هر سبزی ده یا هر میوه دا تقریبا په پخلاو باندې ده. نو چونکه باران وسو د الله رحمت دی لیکن د رحمت سره سات سات موږ زحمت هم کوو. هغه زحمت په دا شکل کې و چې موږ چلې وې یا مندونه وو هغه موږ ته راپری سلو بالکل ای ټو زیډ چې کوم سیستم وو یا زموږ د ذمهداري یا د سبزیانو یا د کیتیانو یا د مانګورو یا د سیبو دا ټول کې ټول خراب.
په دې ترڅ کې چې مکل د پښین د ډیپټی کمشنر ظفر علي سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د اغیزمنو خلکو سره اوس د مرستو لړۍ پیل کړې ده.
بڑے نقصانات کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے انکروچمنٹ کیا ہے اریگیشن چینلز کے اوپر.
د غټو نقصانات وی لدا دي چې خلکو تجاوزات او قبضه کړی دي او کوم چې د اوبو لارې وي هغه دوی بندې کړي او آلته ودانۍ جوړې کړي دي. او بیا په خاصه توګه په سیمه کې وړې وړې دشمنان دومره زیات دي چې هیڅوک د یو بل لپاره وکشنی قربانی ورکولو ته هم تیار نه دی، ځکه چې د خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره مې کله د سړک ماتولو هڅه وکړه نو هلته هم مخالف خلک ودرېدل او حکومت یې کار ته نه پرېښاوه. خو بیا مې هم په زوره لارې خلاصې کړې او انسانان مې خوندي کړل. بل پلو ته د ځوان اکشن کمیټي پشین لخوا و بند خوشتل خان ته چیرمه احتجاجي پرلت د اختر د ورځې رای سره روان دی. د پرلت د برخوالو په وینا چې تر څو د جولای په څلورمه نیټه د باران په اوبو کې لادرکه سوی یو نیم کلن ماشوم انزله خان مړی نه وي مندل سوی، تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه د لادرکه ماشوم پلار ګران خان اڅکزي خپل فریاد څه په داسې ټوک کې راته بیان کړي.
بارانونه شو نمبر در درو بجے پوری بدوری پخپل میں نے کلا گیاو نا منڈوا منڈوا میں سپا کول نا در در نیم بجے سو لانو نو ٹکان وس اور در غور دسی لا برا نا ہم اس پل بچا مچان آوا در دے اس پر شور را لما نا دل تلی ویز والا گاڑی والا اڑا گو سن بچان اور واچ واغه بچان روان اس نالی ل راور اس پنالی کی گاڑی ل سیو باغه گاڑی کی زرا ل سد تو دے لی ویز والا گاڑی پوبو کی پٹھ ہو نا بس بیا مس دو منٹ لا تو دے کور والا من جناو ختل بس بیا ما کور والا راوز ود تمل گونڈی لم راول بچے میں دوری پر شو بچے در
خپل د ځوان اکشن کمیټي پشین مشر دولت خان ترین زیاتوي
ولس موږ دا ګارنټي ورکوو چې موږ به زیمواره کسان سبا مې زیر کو بس سبا مې زیر کو درم سبا مې زیر کو زیرو یې میدان ته او موږ کوم ډیماند دی چې په دې کې به دا ایپسی ډیمه والا غټ کشتیان راوړي هلیکاپټران ضرورت وو هلیکاپټران به راځي کیمرې به راځي نوې ټکنالوژي چې کومه د اوبو په والا باندې پاکستان ته رسېدله دا ګرشه موږ په دې باندې راوړو زموږ بچی دا
بارانو د زیان په اړه مشکله د سیمې څخه د ټاکل سوي ایم پی ای یا د صوبایي اسمبلی د غړي اصغر ترین سره خبرې وکړې نو هغه څه داسې راته وویل.
موجودی کې موږ بقاعده یو ټیم تشکیل کړي د ریوینیو د پټوار قانونګوي هغه بقاعده کور کور ځي او بقاعده سروې کوي. بقاعده د هغو بنشاندي کې څو تاوان سوی دي، هغه تاوان چې بیا مکمل شي بیا موږ ریوینیو ډیپارټمنټ کوټ تاسو بیا پر دې باندې وزاله سره مجلس کوو، د ګورنمنټ سره مجلس کوو. ان شاء الله خدای کړی وو کوشش دا چې زر سے زر د ولس او د عوام ته موږ لی فرق ان شاء الله.
دغه ډول تیر ورځ هم په خوستار کې د باران پر مهال د اسماني برېښنا یا بجلی د لوېدو له امله دوه کسان مړه شوي دي او د ډېره بوکټي د ډیم څخه د یو ځوان مړی مندل شوی دی، چې له امله په صوبه کې د مړو شمېره د پی ډی ایم ای د رپورټ سره سم و 15 ته رسېدلې ده. دغه ډول لږ تر لږه 213 کورونه نړېدلې دي. په کوټه کې د ناوړي وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای لخوا تېره شپه په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې تر دمګړې پورې په غزمنو خلکو کې د 6000 څخه زیاتې خیمې او د 15000 څخه زیات خوراکي او نور د ضرورت شان بېشلې دي.
د ایوب ترین رپورٹ موریدو هریدونکو ته بلوچستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې هم د پشکال بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. که څه هم د بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کوونکې ادارې په دې هیواد کې موجود دي او ولسته تر وخت مخکې خبرداري ورکول کیږي، خو بیا هم د بارانونو او سیلابونو له وجې خلک له ګڼو زیانونو سره مخامخ کیږي. دا چې د زیانونو مخنیوي ولې پر وخت نه کیږي، ځواب یې د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
د قدرتی افتونو پر مخ کې د تیاری او نظم پاړه کارپور ډاکټر شفیع الله خان وایي چې په ولس حکومت او انتظامی ادارو کې غیر سنجیدګي د دې ځانونو ذمہوار دي.
که چانم تفوس کې نو هغه د حکومت نه هلی جات غني او خپل د ذمہواری چې دی نو هغه لکونتي دا غي نه ځان بر ذمہ کوي، خو هغه کې بیا دا ضروری ده چې هغه خلکو ته چې کم د پاکستان میټرولوجیکل ډیپارټمنټ الرټس دي هغه هغه خلکو ته ورسي. موږ غونته زموږ د خلکو چې کوم هغه اویرنس لیول دی یا چې کوم د ډیزاسټر مینیجمنت د افاتو تنظیم کاري حواله سره چې کوم حساب کتاب دی نو په هغه باندې د هغه کیپیسټی نشته دی، ایز ویل ایز چې دی نو اویرنس هغه رنګ نشته دی. انډیجنس لی هغه خلکو چې رب د خدای الله تعالی طرف ده د هر چې کوم دریا تیر شوی ده کوم ځای کې سیم تیر شوی دی دا غي هغه پورا لینډ یوز پلان چې دی نو هغه اریګیشن ډیپارټمنټ سره دی، خو دا غي امپلیمنټیشن به سم هاو هغه سونی شي او خلک دې هغه خپل دکان خپل کور هم نه رسین په غاړه باندې جوړي.
په پاکستان کې تر 2015 میلادي کال پورې د قدرتی افتونو سره د مبارزې لپاره حکومتي ادارې نه وي، خو په 2010 میلادي کال کې په مرکزی کچا د ډیزاسټر اکټ یا قانون د منځوریدو نه پس دا لازم شو چې د قدرتی افتونو سره د مبارزې لپاره به په قامی، صوبایي، ضلعي، تحصیل او د کلیو میونسپلټای په کچا حکومت ادارې جوړوي چې مشري به په قامی کچا وزیر اعظم، په صوبایي کچا اعلی وزیر، په ضلعي کچا ډیپټي کمشنر، په تحصیل کچا تحصیلدار او په میونسپلټای کچا د بلدیاتي ادارو مشران کوي. دا ادارې اوس تر ضلعي کچې موجود دي، خو د ډاکټر شفیع الله په خبره تر کومه چې تر بلدیاتی حکومتونو پورې دا ادارې نوی جوړې شوی تر هغې د زیانونو مخنیوی ممکن نه دی. دا چې د خبرداري او پیشنګویانو نه پس ضلع انتظامیه کوم ګامونه پورته کوي او د هغې طریقې کار څه دی؟ په جواب کې د شانګلی ضلع پخوانی ډیپټي کمشنر تاشفین حیدر وایي د خبرداري جاري کېدو سره ضلع انتظامیه د صحت مرستندویه امنیتي او اړوند ادارو سره په رابطه کې شي. منصوبه بندی هم وشي خو بیا د هغې منصوبه بندۍ عملي کول ګران کار دی.
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر والا پوسٹ بھی ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن والے اب کار کئی اکثر ہو گوری دا ڈیزاسٹر وی ریلیٹڈ کمزی باندے حوالہ نہ ہو تیری گی نالو باندے دے اکثر لے آبادی آنے جوڑی کڑی نہ کہو گورے ٹھول بندہ آل دے ایون دا اسلام آباد والا مگوری دا ایڈ سیکٹر کے دا انداسے شوے دے وہ کراچی کے مندہ شوے دے کمزی باندے دا دا کوم دا ڈی ایچ او دا نور سے جوړ شوی دی دا دی ایویکویشن او گو ولا لارے وی دل تا ټول کورونه جوړ شو نو انت غزو ایم نه دګه ډیسټریک ایڈمنسٹریشن هم غلطی شته دی دل تا خلک اباله ته ولې پری دی او بل طرف نه دا پولیټیکل پریشر دم را ډیویل شي دا شی به پاتې شي.
د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزه اداره وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پشکال د بارانونو لامل راغلو سیلابونو د هغه سوبې په یو شمیر سیمو کې ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. د چارواکو په خبره په صوبه کې وزلې د دې بارانونو له امله د سخت خطر سره مخ دي او حساسې ګرځول شوې دي. په دغو کې شانګلا بر او کوزدیر بر او کوز کوهستان سره سره د کوهستان پالس او د چترال ضلع شامل ده. دا چې د قدرتي افتونو په صورت کې د ولس د محفوظه کولو لپاره په انتظامی کچا د قانون د عملداري او په ولسی کچا د پوهاوی پر مخ کې سخندونه دي. په جواب کې د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې د اداري صوبایي مشر شریف حسین وایي چې په ډیرو وختونو کې د موسمیاتو د ادارې پیشنګویي مکمله صحیح نه وي چې له وجې ولس کې
موسمیات دا ہوئی کہ نا بلانی پلانی ضلع کی باران امکان دے دا ہدایت جاری کی بلانی ضلع کی باران دے ول سونا ولنریبل علاقے دی سندھ گاڑی یا چکم کے جم کے رکھوے دو اندازہ یہ نمنگا ہوئی تو وہ جتا سو چکم ولنریبل یعنی خطرہ سر مخامخ کم علاقے دی اگوئی خلق خبر کہ کو یو خوشی پای کې دایي کنه چې زموږ کمیونټي یعنی عوام هم د سن چار سړې خپل ځای نه پریري هغه داګه پوری نه پریري څو پوری بالکل پسر راغلي دي. دا خبره هم ټیک ده چې زموږ د موسمیاتو پیشنګوي هم داسې اګزیکټ نه کړې کله پیشنګوي د بارانو بارانونه
د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د جولای تر 12مې په خیبر پښتونخوا کې د پشکال د بارانونو لامل راغلو سیلابونو درې کسان مړ کړي سلور جوړ کړي او د درو سوونه زیاتې کورنۍ خپل کورونو خودو تار کړی دی. د موسمیاتو محکمه وای چې د بارانونو د لړۍ بار اتونکو نه هم جاری وي او په سندونو نهرونو او خړونو کې د زیات اوبو د بهیدو امکان سرګند کړي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نور کلا
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اگلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں د خیبر پختونخوا د سواد په سیلانۍ سیمه ګبین جبکې د سیلانیانو یو ګاډی کندې ته پرېوتی چې په دغه پیښه کې لس کسان مړه شوي او پنځه نور ژوبل دي. د دې پرونۍ پیښې په ژوبلو کې د درو حالت د اندېښنې وړ خول شوی دی. د ځایي خلکو د ژغورنې ادارې په وینا اووه کسان ځای پر ځای مړه شوي او درو کسانو په روغتون کې ساور کړی ده. مړه او ژوبل کسان د مټې درشخیلي وو چې خپلو کورونو ته د بیرته تګ پر مهال د دغه پیښې ښکار شول. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د مټي درشخیلي بازغیر ځای اوسیدونکو یو ګاډی د ګبینچبی نه مټي ته په واپسې د لړکو په مقام یو موړ کې کندې ته پریوتو پیخه د جولای په 12مه نیټه مازیګر نه وخته شوي. ځای اوسیدونکي او د ریسکیو اهلکار وایي چې د بازغیلي د یو محلي اوسیدونکي په ګډه ګبینچبی ته د سیل لپاره تلیول. د منګوري خبریال سید شهاب الدین چې سر رپورټ ته هم دغه سیمې ته ورغلو او پیخې په خپل سترګو لیدلې مشال ریډیو ته وایي.
دا یو سوزکه و کم کې چې د تحصیل مټي د بازغیلي
کسان آغا د سیل لپاره گبنجبی ته تلی او په واپس کې چې کله دی راتلل نو دغه یو موړ دی ډیر غټ موړ دی او په دغه موړ کې دغه گاڑی د بریک فیل شوی دی او دا لاندې تقریبا سه یو نیم سر فټ لاندې په یو ندی کې پریوتی دی او غټې غټې ګټې وې پکې او دا سوزکې هم کولاو وو نو چې کم کسان لاندې پریوتی دي نو هغه ټول په دغه ګټو باندې لګېدلی دي.
متاثره تنان ځایي خلکو او بیا وروسته د ریسکیو یو یو دوه دوه اهلکارو چوت کړي چې پکې درې سخت چوبل تنان سیدو شریف اسپتال ته رسولي. په دغه پیښه د سوات ترقیاتي کارونو مشر او صوبایي اسمبلۍ غړی په ځلا کې وایي
څومره زخمیان چې ځي موږ اسپتال کې دی هدایت کړی چېرې د هغوی علاج د هغو څومره خدمت چې هغه پرې کېږي او دغه شان د هغه چې کوم وفات شوي دي شهیدان شوي دي نو موږ هغه ګاډي هر څه ارینجمنټ کړی دی او انشاءالله چې په نسب د دې خبرې نه هم خبر دی او هغه موږ ته هدایت کړی چې فوراً د دوی خدمت وکړي او موږ کوشش کوو چې نور موږ دوسر څومره د حکومتي طرفه څومره کومک کېدی شي او انشاءالله تعالی هغه به کوو او انساني همدردي زموږ سره دو پسو پسو ده.
د سوات تحصیل بټي کې بنجبه سیمه چې په تیرو سو کالو کې د سیل لپاره نوی ځای معرفي شوی او ورته په سلګونو سیلانیان تګ کوي. تیر کال هم دغه سیمه کې د سکول د ماشومانو یو بس چې سیل ته ورغلی و کندې ته پرېوتی و چې پکې څلور زده کوونکي مړه او تر شپاړسو زیات جوبل شوي وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي په اسپیټالونو او صحی مرکزونو کې د طبي عملی پر ضد د تشدد پیښو د مخنیوي قانون عملی کول پیل شوی دی. د ادارې د چارواکو په خبره پروسته کې د صوبې د اسپیټالونو په بیړنیو څانګو کې د ژوبلو ناروغو کسانو د خپلوانو له لوري پر ډاکټرانو او نور طبي عملی د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. دوی زیاتوي په دې اړه د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی چې هدف یې د اسپیټالونو دننه په پورم نفضا کې د مریضانو درملنې او د غوی خدمت ته زمينه برابرول دي. د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ریفارمز یا اصلاحاتو څانګې د نړیوالې امدادي ادارې ICRC په مرسته په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د صحت په مرکزونو کې د تشدد د مخنیوي قانون 2020 په اړه په خلکو کې آگاهي پیدا کولو لپاره کمپین پیل کړی. دغه اداره وایي دې قانون لاندې هر ډول بیړني حالت کې جوبلو ناروغه کسانو سره چې کوم خپلوان یا خدمتکار روغتونونو ته ورشي نو هغوی د صحت یا طبي عملې سره ناوړه چلند نشي کولای. د طبي عملې په کار کې بلا وجه مداخلت او په هغوی تشدد کول او املاکو ته زیان رسول به جرم ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د اصلاحاتو څانګې مشر ډاکټر عطاالله مشال ریډیو ته وایي دا بل په 2020 کې منظور شوی او اوس باقاعده د یوه اکټ یا قانون درجه لري چې مقصد یو جوبل یا ناروغه تن ته بلا امتیاز او په پرمنه ماحول کې طبي امداد ورکول دي.
دویمه ورځ تاسو ګورئ چې اخبارونو کې او په میډیا باندې دا راځي چې اسپتالونو کې تشدد کېږي، خاص کر سرکاری اسپتالونو کې ډاکټرانو خلاف او بیا مریضانو چې کوم اٹینډنس دا غي سره ظلم زیاته وي شنو دا ډیر ضروری وو ځکه چې زموږ کم ریګولر قانون روټین قانون په کې ډیر سيزونه دا و چې هغه په دې کې نه کور کېدل.
د نړیوالې امدادي ادارې ICRC یو مشر ډاکټر میرویس وای چې اوس د صحت په مرکزونو کې کوم ولسی وګړي د دغه قوانینو خلاف ورزي وکړي نو د دوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او سزا سره به مخ کیږي.
د قانون پر رڼا کې کڅوک یو نرس سره یو ډاکټر سره ایس قسمه تشدد وکړي زیات نه زیات په دې باندې درې کاله قید سزا ملاوي دي شي که یو کس ته یو هسپتال آلات ته یا سامان ته نقصان ورسي یا دغه هسپتال ته ورسي. یو ډاکټر یا یو نرس چې کله مونږ پینځه شپږ مریضان یو ځای ته مثال لاړ په دې کې چې ډېر زیات زخمیان راشي نو هغه کوي یو کس وړاندې کوي د بل نه نو د هغې کې د هغه سزاتي خوښه یا ناخوښه نه وي شامله بلکې هغه د هغه د هغه وخت د طبي ضروریاتو په بنیاد باندې فیصله وي چې آیا چا ته دې وخت کې د هغه د مدد د ټولو نه زیات ضرورت دی او چا ژوند په ټولو نه زیات خطره کې دی او په سمرسته باندې هغه بچ کېدی شي مونږ ته نه دي پکار چې مونږ ګڼ کسان د یو مریض سره هسپتال ته لاړ شو
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د اصلاحاتو څنګه وایي چې دغه قانون په طبي عمله باندې هم نافذ دی او هغوی هم یو جو بل تن مریض یا د هغوی خدمتګار سره ناوړه چلند نشي کولای او دې قانون لاندې باسره خلک یا سیاسي مشران د لایسنس لرلو باوجود وسلې روغتونونو ته دننه نشي وړای او یوازې د روغتون سیکیورټي یا د امنیت ساتلو ملازمین پکې وسله لزان سره وړای شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز شپاک سو یویش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوز کلو هرسا که انترنیت تلاس رسته لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبتشوی بنا موجود تی
په پاکستان کې سکهال په لوی اختر کې د قرباني شو څارویو څرمنې په ګرانه بیه خرڅیږي د څرمنو کاروباریان وایي سکهال د غټو څارویو څرمن له 2000 نه تر 3000 روپو پورې خرڅیږي د دې کاروباریانو په خبره دوی له ځایي خلکو د قربانۍ څرمنې اخلي او بیا یې د پنجاب سوداګرو خرڅوي د څرمنو د پلور او استعمال په اړه د مشال رادیو د خبريال شانواز ترګزی د رپورټ اورو
د څرمنو کاروباریان وایي تیر څو کاله د غټ مال څرمن د 300 نه تر د 500 روپو پورې وه خو سږ کال د 2000 نه تر د 300 پورې خرڅیږي خو بیا وایي د اخستو د قیمت نه علاوه د دوی په یوه دانه څرمن لږ تر لږه 300 روپۍ خرڅ راځي منګل بابا د ګوشتې ننګرهار سره تعلق ساتي خو دا وخت شو قدر کې اوسېږي او مشال رډیو ته وایي د دوه څاروي قرباني کړي د دواړو څرمنې خرڅې کړي نو دکاندار ورته 100 روپۍ ورکړې وي
په 300 پاته سر
سرمن پیخور
د نن اتلس کال وړاندې په پښو قدر کې د غټ اختر په ماخام د څارو د څرمنو یو منډی لګیدله دغه منډی کې بدل لرو کولونه خلکو په خپل څرمنې په سوده کې پیک اپ گاډو او یا په موټر سایکلونو وروړي خو بیا د څرمنو باید ډیر کم شوي او د شو قدر دی دکاندار په وینا چې داسې وخت هم وو خلکو به دوی له وړیا څرمنې ورکولي خو محمد الله چې په شو قدر کې د څرمنو کاروبار کوي وای اوس وختونه قیمتونه بیا زیات شوي
دادا سامان دې نه سامان چې کومه ده په 2000 ده او د غوي سامان په 2000 ده او دې چوش په اوځي دا خراب شي دا سامان به په سول په 200 په یو نیسه خاصي دي
تاسو نه به د تر رسو کولی کې تاسو په خپل وړي
د دې نه په سر کول نه که سول نه په باندې راځي او موږ ته د امر واړو هغه دانه دانه وګوري نو بعد هغه نه بیا سودا وشي هغه واجه هغه سول ته یو شي سمجھ نہیں
سکل د غټ اختر د پاره د څارو څومره کاروبار شوه دا چې کوم رپورت خلا هم مخته نه راغله ولې تیر کال د جولای په 14 د انګریزي اخبار دی نیوز کې چاپ شوی د رپورت تر مخه د غټ اختر اور پسې اورستو دوه ورځې کې د 325 عرب روپو څاروي او د هغې ترمنې خرڅ شوی د د پاکستان ټرینر زیات سرمنو کاروبار کوونکو د اتحادیې لخوا اخبار زیاته کړې وه. 850,000 او 6,000 څاروي خرڅ شوي او د څارو د څرمنو په حواله سره یې لیکلي وو د غوی څرمن د 900 تر 1200 پورې او د اوزی یا چیری څرمن 1,60 تر د 200 روپو پورې وه. د ګډو څرمن د 500 د 50 روپو پورې خرڅ شوي وي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې د مازیګر 5:30 شوې. د خبرونو لنډیز له ملیحې امیرزاده اورو.
پاکستان کې د روانو اورښتونو له کبله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی او تر 500 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پرون ویلي چې د جولای له 1 د پیل شو بارانونو له کبله تر 900 زیات کورونه نړېدلي هم دي. بلخوا په سیند کې د روانو اورښتونو له کبله 8 کسان مړه شوي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پرون ناوخته ویلي چې تر ټولو زیات کسان په کراچۍ کې مړه شوي چې شمېر یې 26 ته رسېدلی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې 400 وژلي. سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې پوځ په دتخیلو کې د وسوالو د موجودیت خلاف د کاروایی پر مهال دغه وسوال وژلې دي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې وسوالو د کومې ډلې سره تړاو لرلو. کومې وسوالې ډلې هم د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې بیګا وسوالو یو پوځي افسر تختولی. د لیویسو لخوا رسنو ته پستول شوی ټکسټ پیغام کې ویل شوی چې تختول شوی افسر کرنل لایک نومیږي او د کورنۍ د غړو سره د سیل لپاره زیارت ته ورغلی و. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د معلوماتو سره سم وسوالو د زیارت په ورچوم سیمه کې ناکه لګولې وه او د شناختي کارډونو د چکول وروسته دغه افسر او د هغه یو شمېر ملګري وتښتول. تر دې دمه کومې وسوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او سوات کې په دوو ټرافیکي حادثو کې 14 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د ډیر اسماعیل خان د ژغورنې د چارو ادارې په حواله وایي چې نن له درازین د سیمې سره نږدې د مسافرو بس تیز رفتارې له وجه اوختي چې پکې 3 کسان مړه شوي او 11 ژوبل شوي. هلته د سوات د ژغورنې ادارې ویلي چې پرون په غبین جبه کې د سیلانیانو ګاډي کندې ته پرېوتې چې پکې 14 کسان مړه شوي او 15 ژوبل دي. د نیدرلند حکومت نن ویلي چې له افغانستان نه تښتېدلي 1,01 افغانان په یو الوتکه کې هغه هیواد ته رسیدلی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن څخه منځني ختیځ سفته سفر پیلوي. د سعودي عرب او اسرائیل مشرانو سره په لیدنه کې ایران د دغه سفر مهمه ایجنډا ده.
مشال ریډیو لن خبرونه او سیوبله موجود. افغانستان د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره د دوی د کورونو په بیرته ابادولو همداراز د نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرستې وشي. دوی وایي کورونه ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې باد باران او واورې ته د ټینګې نه دي. بلخوا ځایي چارواکي د گیان د اوسیدونکو ستونزې غوښتنې پر ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او هم نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکارۍ ته وهڅوي. د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې تفصیل اورو.
گیان او برمل د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې ځایي اوسیدونکو ته د جون د 22مې زلزلې تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د گیان ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین مشال راډیو ته وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي فلر شهیدان ورکړي دي چې هغه له کورنۍ څخه یو ځای په خپل ځما پلار په شادر بندر سره لري او دغه سره کم ته زموږ نن شل په میله دي چې ټول دوی جړ شوي دي. سرپنا ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده. هیڅ کله مونږ ګذرنه چې په کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړې ځای شته چې مونږ مړې پکې په خاکونه چای په خوله شو. ټول نړیوالو مستاپ څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې مونږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلی وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دای خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوږ شایي ته مریض ته زخمي ته خپل شای ورسه. دا څه خال په میخه ډېر شته چې شهیدونه نشته ری په وړي.
د بشري حقوقو فعال او د ولسي جرګې په خوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي.
دا اوس هم یوه ورځ نه بله ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاتمن باران کېږي. هلته دوه نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې سوي دي هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توضیح شوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه، هغه نه زد د باران دي، نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي، ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
د کورو باره چې دومره ویلی چې کورونه خو وخت لګېږي، نو انشاءالله عمارت هم دې کوشش شده چې انشاءالله د دې ته کورو زمینه برابره کړي او انشاءالله موږ هم کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت، نړیوال بنسټونه، خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو، سړکونو، خوانځیو، کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خو دا نه حل
کېږي. دا نوي پل او دا قام په دې پوهېږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے رہا سا یا دلوگے رہا سا ندوی سا دیس سمزم سا غم نیس
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دمرا آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا پنتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمونگو اخر واپس تا
دا بحث تاسو دا ہری چارشمے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسکنے بجے اور دائسی
ټاکل شوی د پاکستان حکومت د اگست پر لومړۍ نیټه د هیواد د شمسی توانایي او جامع پالیسی اعلان کړی. د هیواد وزیر اعظم شهباز شریف د جولای پر ومه د انرژي ټاسک فورس غونډې تر مشري کول وروسته ویلي چې پر شمسی توانایي تمرکز بل حکومت سره د ارزانه بجلی ترلاسه کولو په چارو کې مرسته وکړي. حکومت په پام کې لري چې په سرکاري دفترونو کې د بجلی پر ځای شمسی توانایي یا لمریزه انرژي یا توانایي وکاروي. دا چې د حکومت له دې اقداماتو سره به عام ولس ته هم ګټه ورسي او کنه، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې وورو.
حکومت وای چې د اگست په لومړۍ نیټه به د پاکستان د شمسی توانایي قومي پالیسی اعلان کړي. دا خبره د جولای په اوومه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د انرژي کاري ډلې د غونډې پر مهال وشوه. وزیر اعظم شهباز شریف د زیارت پر ورځ په ټویټر په بیان کې ویل چې په غونډه کې ورته د نوري سي توانایي د مختلفو نوښتونو په اړه معلومات ورکړل شول او ائتلافي حکومت په د مشترکه مفادات کونسل تر منظوري وروسته د هیواد د شمسی توانایي لومړی جامع پالیسی اعلان کړي. وزیر اعظم ویلي چې شمسی توانایي به په هیواد کې د تیلو د درآمد او د بجلی بیې په کمولو کې مرسته وکړي او دوی به پاکه انرژي ترلاسه کړل شي. د وزیر اعظم دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د انرژي بحران دی او د ګرمۍ زور په زیاتېدو سره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. په هیواد کې څه د پاسې یوې لسیزې راهیسې د انرژي کمښت ته په کتو حکومتونو په تیرو کلونو کې د زیاتې برېښنا پیدا کولو او له بهرنیو هیوادونو څخه د ګیس درآمدولو عمل ته دوام ورکړی دی. دا چې په پاکستان کې شمسی توانایي باندې تمرکز به په هیواد کې د انرژي بحران په کمولو کې تر کومه حده مرسته وکړي. د انرژي په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار حمایت الله د جولای په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې دا د حکومت ډیر ښه نه وخت دی چې نه یوازې حکومت بلکې ولس ته به هم ورسره ډیر سهولت ملاو شي.
دا وین شو او سولر شو او هایډرو شو دا خو دا ټولو نه لاک صفا انرژي دا او بل دا نه چې سولر کې خدا کار چې سولر خو ډېر ارزان ترین په ټولو کې نن سبا ارزانه بجلی چې دا غدا سولر نه جوړ هغه جدا خبره ده چې دې هغه ریټ چې کوم وی کنورژن ریټ بجلی جوړولو هغه تقریبا 27-30% پورې دی او د شپې خدا کار نه کوي خو خیر ډېر ښه یو اقدام دی او زما خیال دی چې دوی سره به ډېر سہولت راشي ته ډومیسټک سیکټر ته دا انټروډیوس شو نو دوی سره به بیا د عامو خلکو د بجلی او د لوډ شیډنګ او د کیپاسیټي چارجز او فیول چارجز دا ټول خو به سره اډریس شي.
حمایت الله ویل چې په پیښور کې ورله مخه دوی د شمسي توانایي په ډېرو پروژو کار کړی دی چې ډېرې ګټورې ثابتې شوې دي. په دې کې د وزیر اعلی سیکریټریټ، سیول سیکریټریټ پیښور، ګنډ شمیر سرکاري دفترونه، په صوبه کې په لسګونو طبي مرکزونه، هسپتالونه او سکولونه شمسي توانایي ته اړول شوې دي. نوموړي د سرکاري شمیرو په حواله ویل چې په پاکستان کې درېمه برخه برېښنا له اوبو څخه جوړیږي، دوه برخې بجلی له فاسیل فیول نه جوړیږي چې پکې قدرتي ګیس، ایل پی جی، آر ایل این جی او کوئله شامل دي. شاوخوا 8% برخه له اټمي او ډېره کمه برخه برېښنا د هوا او شمسي وسایلو نه جوړیږي. په پیښور کې کارپوه او استاذ پروفیسر ډاکټر بشرا خان مشال ریډیو تویل چې پر رینیوبل انرژي سورسز یا هغه انرژي چې له طبیعي سرچینو ترلاسه کیږي باندې ډېر وخت مخکې کار پکار وو، ځکه چې پاکستان د بجلی د پیدا کولو هغه لارې کاروي چې برېښنا جوړول ورته ګران تمامېږي او اخر یې بوج پر ولس راځي.
پاکستان سره خپل هایډروکاربن فیول لکه اویل شو، ګیس شو یا کول نو موږ سره ریسورسز الریډي موږ سره خو نشته کنه، زمونږ خو په دې وجه دا امپورټ بل هم ډېر زیات چې موږ دا هر بهر نه راغواړو. موږ ټول وخت الهي کوو چې یاره قطر نه ایل این جی راشي یا چپن تیل راشي پر نه سایل او بیا موږ خپل پاور پلانټ سٹارٹ کوو، بیا هغه باندې هغه چې کوم کاسټ راځي نو پر یونیټ بجلی چې کومه ده هغه موږ ته ډېره زیاته ګرانه پرېږي. موږ سره چې دې وخت کې اویلیبل چې کوم ارزان ریسورس دی هغه اوبه دي، اوس چې کوم سولرایزیشن دی یو خو داری چې دا ټول نه زما په خیال ارزان سورس دی د انرژي. دویمه خبره دا ده چې لکه که چېرې فرض کړې کې نیټ میکینګ وشي نو اټومیټیکلی ګریډ ته لکه چې کوم هاوس هولډ بجلی زیاته پروډیوس کوي هغه واپس ګریډ ته ځي نو خلکو باندې بل څه بردن لږ شي.
ډاکټر بشرا ویل پکار ده چې د شمسي توانایي په اړه یو مکمله څېړنه وشي او پکې جاج واخیستل شي چې د دې به په ماحول څرنګه اثر پریوزي. وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د حکومت په پام کې ده چې په یو میاشت کې دننه په هنګامي بنیادونو وزیر اعظم هاوس او دفتر شمسي انرژي ته واړوي. په غونډه کې ویل شول چې په راتلونکو لسو کالو کې به په سرکاري ودانو کې تر 1000 میگاواټ د شمسي توانایي پلانټونه لګول کیږي. په غونډه کې ویل شو چې په هیواد کې په زرګونو ټیوبویل به هم لمرینې انرژي ته اړول کیږي چې پکې 1500 ټیوبویل د بلوچستان غدي. حکومت وایي ارزانه شمسي توانایي به پر ولس د ګرانې بوج کم کړي چې د دوی لومړیتوب دی. سرکاري شمیرې ښایي چې په پاکستان کې دا وخت د ګرمۍ په موسم کې د بجلی طلب 1500 میگاواټ دی خو د بجلی په طلب او رسد کې فرق 9000 میگاواټ دی. کارپوهان وایي همدغه وجه ده چې د دغه فرق د پوره کولو لپاره د بجلی لوډ شیډنګ کیږي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان پر لویو لارو د خونړیو ټرافیکي پیښو لړۍ دوام لري. د جون پر 8 د کلا صف الله او ژوب ترمنځ پر لارو د مسافر وړونکي ویګن کندې تلو د پریوتو په پیښه کې 2 تنه وژل شول. پر دې لارو د ټرافیکي پیښو څارونکو اداره وایي یوازې لوی پیښې د خلکو پام ځان ته اړوي، ګنې شاوخوا هر ورځ خلک وژل کیږي. د بلوچستان د سړکونو وزارت وایي دوی هڅې پیل کړي چې د ورته پیښو د مخنیوي او یا هم د هغو د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د موضوع تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
د بلوچستان په کلاسیف لا کې د جون پر 8 په سوي خنړی ترافیک پیښه کې چې کوم 2 کسان وژل شوی، په هغوی کې 9 تنه یوازې د یوې کورنۍ وو. دا کورنۍ د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان د کولاچی و خو له اوږدې مودې راهیسې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه بوري یا لورلای کې میشته ده. د دې کورنۍ یو غړي محمد نوید د جون پر لسمه مشال راډیو ته وویل چې مشر ورور یې د کورنۍ نور غړي کولاچی ته روان کړي وو، خو د کلاسیفلا په اخترزی سیمه کې پر یو ځای ووژل سو.
دام ورور مروان شو کولاچی ته، مطلب بچانه رسول په لیار کې اخترزی په غره باندې په داګړنګ باندې اکسیډنٹ یو کوي، نو لدې بعد چې مجوارلو نو وملیدا خو موږ نه کسان چې کمو نه کسان دا پر حق رسیدلو، بس په موږ باندې دا یو حادثه پیښ شوه. موږ د بوریوال خلکو او د کلیسه پلاول او د جوبول موږ ډیر شکریا ادا کوو، له موږ سره ډیر غټ مرسته کړې ده.
د دې کورنۍ یو بل غړي محمد شریف مشال راډیو ته وویل که څه هم د دوی وژل سوي نه تنه بیرته نسی ژوندې کېدای، خو حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي.
غوښتنه دا دی چې دا روډونه دي، دا روډونه لږ برابر کی، او بل دا دی چې دا کم ډرایوران چې دي دغه لیسنس نسته، بس بے لیسنس خلک دي، ډرایورینګ یې سم نه ایسته، بس دوی ډرایوینګ شروع کی، دوه ګاډۍ دی چلی، نور شل کسان نور ورسره.
د مرستندوی ادارې یولس دوش د بیړنیو طبي مرستو صوبایي مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جون پر لسمه مشال راډیو ته وویل چې یوازې داسې پیښې د خلکو پام ځان ته اړوي چې پر یو ځای ډیر کسان پکې ووژل سي. د وویل چې په روان کال کې تر اوسه یوازې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارو باندې یو سل درویشت کسان ووژل سوي دي.
په دې کې N25 کم سی د کوټا کراچی روډ دی، په دې باندې په 2020 کال کې شپږ پنځوس خلګو ژوند تر لاسه کړی دی. د غرنګا N50C کم کوټا کوچلاګ ژوب روډ دی، په دې باندې اووه سوه نه زیاته اکسیډنټ سوي دي، او په کم کې سی د یولس سوه کسان زخمیان سوي دي، او درې څلوېښت خلګو ژوند تر لاسه کړی دی.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې پر دې سړکونو مرګونه ځکه کیږي چې سړکونه تنگ دي او ځانګړي پولیس نه لري.
چونکه روډونه سنگل دي، نو په دې باندې د خلکو آمد و رفت او د دوی اوور سپیډینګ لوجه مړی کیږي. دوم غټه وجه په دې روډو باندې د موټر ویل یا د های وی پولیس یو پیټرولینګ یا یو د سزا او د جزا قانون نسته.
د بلوچستان د مواصلاتو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جون پر لسمه ناوخته مشال راډیو ته وویل چې دوی د ټرافیکی پیښو په اړه په اسمبلی کې بحث کړی دی.
دول یو خو له کوچلاغ څخه تر جوب پورې د سړک دوه رویا کولو کار روان دی، او د حکومت هڅه ده چې زر تر زره جوړ شي. او بل موږ پولیسو ته ویلي چې پر دې سړکونو د موټر چلوونکو لایسنسونه وګوري، او د موټر چلولو پر وخت د موبایل پر استعمال بندیز په کلکه عملي کړي.
بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې اوږدې لارې لري، خو په ځانګړې توګه نور صوبو ته غځېدلې لارې یا د نور صوبو په څیر پراخي او دوه رویه نه دي چې له کبله یې د خلکو په وینا داسې خونړۍ پېښې رامنځته کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د یو نوي پروګرام له لارې به د صوبې د اقلیتونو زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي. د حکومتي چارو په خبره دا وظیفې به د سرکاري تعلیمي ادارو تر څنګ د غیر سرکاري هغو زده کوونکو ته هم ورکول کیږي، او دا چې په دغه اړه اعلانات خپاره کړي دي. د صوبې د لګښتونو ځینې استازي د حکومت د اقدام ستایي، خو وایي چې دا وظیفې باید مستحقو زده کوونکو ته ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د اقلیتي ټولنو زده کوونکي د وظیفو په ترلاسه کولو کې باید و نه کړول شي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو د تعلیمي وظیفو یا سکالرشپ لپاره د 40 کروڑ روپو ورکولو اعلان کړی. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار وزیر زاده د جون په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې دا سکالرشپونه به د سرکاري او شخصي سکول، کالج او پوهنتون هغه زده کوونکو ته ورکول کیږي چې په امتحان کې له 75% زیاتې نمبرې راغلي وي.
او 20 کروڑ روپۍ نه موږ 40 PhD سکالرشپ ورکوو، او سکالرشپ
کم دی هغه 10 لک روپیې دی. 40 اسکالرشپ د ایم فیل ایم ایس سی ایل ایل ایم ورکو او پر اسکالرشپ پر ایئر 2 لک روپیې دی. داسې بیا ایم ایم ایس سی 60 اسکالرشپ ورکو 1 لک روپیه پر اسکالرشپ. 80 اسکالرشپ د بی اے بی ایس سی ورکو د دې 60,000 روپیه دی پر اسکالرشپ. او 400 اسکالرشپ مونږ ورکو د ایف ایف ایس سی ڈی اے او همداسې ریلیټډ کورس لپاره پر اسکالرشپ 50,000 دی.
وزیر زاده دا هم ویل چې د مشنری سکول زده کوونکو ته به له 15,000 نه تر 20,000 روپو پورې هر کال ورکوي. بلخوا لګکي او د خیبر پښتونخوا د حکومت د اقدام ستایلی دی خو وایي چې باید په دې عمل هم وشي. په پېښور کې خبریال او د جرنالیزم زده کوونکي منمیت کور وایي چې دې په تیرو 4 کلونو کې 100 وارې د سکالرشپ لپاره اسناد جمع کړي خو د وظیفو ورکولو د پیچلي طریقې کار له وجې ورته تر اوسه نه دی ورکړل شوی. هغه زیاتوي چې د نورو سکالرشپ لپاره د تنخواه تاییدي پاڼه یا سیلری سلیپ هم غوښتل کیږي چې د هر چا لپاره یې برابرول اسانه نه وي.
ما د تیرو 4 کلونو راهیسې د سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړل خو نه شو. حکومت اکثر هغو کسانو ته سکالرشپ ورکوي چې له وړاندې نه تعلیم کوي. پکار ده چې هغو کسانو ته پیسې ورکړي څوک چې د مالي ستونزو له وجې زده کړې نشي کولی. زما خور په حساب کې د 3,000 میډل اخیستی. مونږ ډېر مالي مشکلات لرو خو د دومره قابلیت باوجود هم حکومت ورته سکالرشپ ورنکړ. د سکالرشپ له فارم سره سره رانه د تیرو شپږو میاشتو د بجلی بل، د کرایې کاغذ یا د کور ملکیت او د پلار د تنخوا اسناد واړي. که د چا پلار په دوکان کې کار کوي نو هغه به سیلري سلیپ له کومې راوړي. او که دا اسناد برابر کړو نو بیا پرې راله څوک دستخط نه کوي. نو حکومت له پکار ده چې مستحق ته د هغه حق ورکړي پر ځای د دې چې مسلې ورله زیاتې کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په دې صوبه کې 3,000 ماشومان له سکولونو هردی. په پېښور کې د هندوانو د حقونو مبارزه روزینه وایي چې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې ګڼ د اقلیتونو هغه هم دي. روزینه زیاتوي چې له وخت سره د اقلیتونو آبادی زیاته شوې ده خو په تعلیمي ادارو کې د غي لپاره کوټه د پخوا په څیر کمه ده. موږ په تعلیمي ادارو کې د کوټې لرلو باوجود هم فیسونه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې اوس فیسونه څومره زیات شوي دي؟ نو ډېره ګرانه شوې ده. د سکالرشپ ورکولو دا اقدام ښه دی خو باید حکومت دې لړکې خلکو ته پوره معلومات هم ورکړي ځکه چې اکثره خلک د معلوماتو نه لرلو له وجې پاتې شي. اوس په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم معیار ډېر ښه شوی دی او اقلیتونه هم په خپلو بچو تعلیم کول غواړي. نو باید حکومت د وظیفو ورکولو طریقه کار اسان کړي. د پاکستان او په تیره بیا د خیبر پښتونخوا په سرکاري تعلیمي ادارو کې د اقلیتونو لپاره سیټونه مختص شوي دي. د 2020 کال په مئی کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په 20 پوهنتونونو کې د اقلیتونو لپاره د 2% کوټې منظوري ورکړې وه. خو د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت وړاندې هم د اقلیتونو لپاره د سکالرشپ او تعلیمي کوټو اعلانونه کړي خو مستحقو کسانو ته نه دي ورکړل شوي.
تعداد عمره تعداد تو بنے ملے ہوئے صرف اور صرف چکم پولیٹیکل لیڈرشپ دے ددی کے پولیٹیکل ورکرز دی یا ددی چکم نزد خلق بو حالانکہ ددی اپلیکیشن آن لائن بدئی ہستا خپل من پسند خلکو ته ورکول. زه خو دا ډیمانډ کوم چې هغه تیر شوي چې کوم سټوډنټس سره هغه ورکړل شوی دی د هغوی دي چې دی هغه چاندي نه شي تاسو ته پته پخپله به پته ولګي چې رایټ پرسن ته هغه رایټ دغه ملاو شوی دی او که نه دی ملاو شوی.
د پاکستان د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په دې هیواد کې 96% مسلمانان دي او پاتې نوره آبادي د اقلیتونو ده. خو اقلیتونه وایي چې د دوی سرشمیرنه سمه نه ده شوې نو ځکه ورته د حکومت لخوا د نورو په څیر سهولتونه او بنیادي حقونه نه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د پېښور په ټپګرای کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دول مسیح نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو د مرمت کار هم کوي. حماد 2 کلن دی وایي هر ډول رباب جوړول شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ پر رباب کې درې تاروي خو د نورو ژبو د موسیقۍ لپاره د 4 تارونو ربابونه هم جوړول شي. شانواز ترکزی نارو دکان ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دوه کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي.
ها
حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزگار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزگار دپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړېږي، خو لرګی دي کې شاتوت لګي، دا سومم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
فرق
نو دا چې کم لرګی د تواور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځل زر روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده، ځینې رباپونه یې هغلته اسماس یو رباب دی چې دغه ګومه جدید پنځه منټه وګم زما د ګوتې داسوکې چې کم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دې باندې پولې هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی که بیلنس هم د دې ضروري، چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورځي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي، ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه، نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي، بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد بچې د رباب ټټو سوان کړه، بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول، ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تورنه پوچتی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی و. د ته خو د ایوارډ کال نه و یاد، خو د دوکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و، کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و.
د خبرونې د پای شیبې شوریدونکو لن خبرونه به له ملیح امیرزاده واورو.
بلوچستان کې د روانو اورښتونو له کبله د مړو شمیر 15 شپېتو ته رسیدلی او تر 500 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پرون ویلي چې د جولای له څلورمې د پیل شو بارانونو له کبله تر 200 زیات کورونه نړېدلي هم دي. بلخوا په سیند کې د روانو اورښتونو له کبله 8 کسان مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پرون ویلي چې تر ټولو زیات کسان په کراچۍ کې مړه شوي چې شمېر یې 26 ته رسیدلی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې 4 وسلوال جلیدی. سرکاری ریډیو نن خبر ورکړی چې پوز په دتخیلو کې د وسلوالو د موجودیت خلاف د کاروایی پر مهال دغه وسلوال وژلی دي. کومې وسلوالې ډلې د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې بیګا وسلوالو یو پوځي افسر تختولی. د لویزو لخوا رسنو ته پستول شوی ټکسټ پیغام کې ویل شوی چې تختول شوی افسر کرنل لیک نومیږي او د کورنۍ د غړو سره د سیل لپاره هلته ورغلی و. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د معلوماتو سره سم وسلوالو د زیارت په ورچوم سیمه کې ناکه لګولې وه او د شناختي کارډونو د چک کولو وروسته یې دغه افسر او دغه یو شمېر ملګري وتختول. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. دا خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان او سوات کې په دوو ټرافیکی حادثو کې 14 کسان مړ شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د ډیری اسماعیل خان د ژغورنې د چارو ادارې په حواله وایي چې نن له درازین سره نږدې د مسافرو بس د تیز رفتارۍ له وجې وخت چې پکې درې کسان مړه او 11 ژوبل شوي. هلته د سوات د ژغورنې ادارې په وینا پرون په ګبین چبه کې د سیلانیانو ګاډي کندې ته پرېوتې چې پکې سوار 10 کسان مړ شوي او 15 ژوبل دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د نن څخه منځني ختیځ ته سفر پیل لوی. دا د ولسمشر چوکۍ ترلاسه کولو وروسته سیمې ته د نوموړي اولنی سفر دی. د سعودي عرب او اسرائیل مشرانو سره په لیدنه کې ایران د دغه سفر مهمه ایجنډا ده. او د نیدرلند حکومت نن ویلي چې له افغانستان نه وتلي 101 افغانان په یو الوتکه کې هغه هیواد ته رسیدلي دي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیور ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا ملیحا میرزاده او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو نه اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.